با همکارم صفی الله استانک ځای بشید.
بله، من نن سهار جانی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې دا پروګرام تر 15 بجو دوام کوي او دوی منیمه تر ډیره د ورکو شوی ځان خبرونه ته ځانګړي ده. خو په لومړی نیمه کې راپورونه او خبرونه مهم راپور ده چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې اقتصادي همکاریو په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړي دي. دا هم اوري چې په پاریس کې ورسته حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم له پراخ خبرګون سره مخ شوې دي. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زید راوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټګي د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګرو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته سنځې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهمه موضوع ده او باید پکې ځنډ رانه شي. ازتیار زیاته کړه موږ هیله لرو دولت په دې برخه کې چې کومه ژمنه کړي او فیصله شوي باید عمل وکړي او هر څومره ژر چې ممکن وي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه اقدام وکړي. ښاغلی ازتیار زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه باید د فیصلې له مخې خپل کار پیل کړي او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. نوموړی وایي که چېرې دغې موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د خلکو باور د انتخاباتو پر پروسې کمیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پیښوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه ټینګار وکړ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ییزه همکاري وشي.
کوم شی چې موږ لرو هغه تروریزم دی چې د بیلابیل ډلو لخوا جوړ شوی او هم دغه ډلې په افغانستان کې جنگ کوي، خو وروستی هدف یې افغانستان نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکر ناروغۍ له امله شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمرالدین د یکشنبې په ورځ د شکر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې دا یوه خطرناکه ناروغۍ ده او د وخت په تېرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د روغتیا وزارت سلاکار زیاتوي هغه کسان چې سلویخ کاله عمر لري باید هر کال د شکر ناروغۍ معاینات وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلس نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګۍ لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرسل غلام جیلانی همایی نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو ته وړاندې کړی.
فرانسوي څیړونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلی چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د یوې پرېسوې ګوتې د موندل کېدو په مرسته پیژندل سوی. مصطفی جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خوا ته روان و. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه بریدکوونکي په فرانسه کې زیږېدلی و.
د یو هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه پیدا او دی رسمن او پیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 28مه په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وطنه برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دا بریدونه یې په سوریا او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د امریکا ولسمشری ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والی یا گورنر مارتین اومالی چې درې وړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ویلو غوښتنه وکړه. دې ډلې د پاریس د حملو چې 129 تنه پکښې وژل سوي دي مسؤلیت منلی دی. بلخوا په فرانسې کې پرون شنبه لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریول سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو 40 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه وه. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. په خبرو کې د شامل خواو لخوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون تشکیل کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 14 منفي یو، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.3، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.8، ګردیز اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.منفي یو، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14.9.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغان حکومت ډیر څه کړی دي.
Not just of course for Afghanistan, but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګوی د دې لپاره د ولسمشر زینی تخنینی فرمانونه رد کړی چې له اساسي قانون سره اړخ نه لګاو.
فرمان یک جناب رئیس جمهور صادر کردن در مخالفت به قانون اساسی و سایر قوانین آمریکای کشور بود. به این اساس پارلمان تصمیم گرفت که فرمان رد بکنه.
په پاریس کې د ورستیو خونړیو حملو په اړه د افغان سوشل میډیا والا یا هم د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کارونکو خبرګونونو په اړه هم درته ریپورت خبرو. په بهرنیو خبرونو کې راپورونه کې هم دا وایي چې په فرانسې کې د ورستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو لپاره فرانسوي چارواکو هڅې تیزې کړې دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره د ورکوشو اذانو خبرونې ته ځانګړې ده. بیا هم خراغلی رازول لمری راپور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د سیمه ایز اقتصادي همکاري په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټول سیمه لپاره ګټور دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د خبره نن یک شنبه د افغانستان او سیمه ترمنځ د اقتصادي او سیاسي همکاري په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وکړه. د کانفرنس د ختیځ او لویدیس انسټیټیوټ په ابتکار او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکاري جوړ شوی و. د یات انسټیټیوټ مشر هم په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قاسم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېری هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کانفرنس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. شغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټول سیمې ته رسیږي.
په 2004 کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا یو سیمه ایز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي.
شغلی کرزی هم دراز ویل چې افغان حکومت تل سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنگي شي او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید په وړاندې سیمه ییز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیز انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډه رابللې وه ویل چې د سیمه د اقتصادي همکارۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشټون دی او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی.
د
وی تر ټولو ستر ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړای سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ باید کې هم رامنځته کړای سو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بلقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د همدرز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولای شي. موږ باور لرو چې سیمه ایز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي اسیا اقتصاد له ختیځي منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به دغه مارکیټونو د نشلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې، بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ایزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی. خو بل دل سي چې د سیمه هیوادونه به څومره وکړای سي په دې برخه کې پرشته ستونزو برلاسي سي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ته ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کترای شي البته اوریدل شي کوم انټرنیټ کوي او هم درز مطالبه په دغه وی پانه کې لوستل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس زيني فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړی دي. ولسی جرګي د شنبه پرز د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي اورګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام په کې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګي لخوا رد شي د بشپړ ردولو لپاره په کار د چد شرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په تیرې سبان دی یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثنا وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد صلاحیت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری و تاییدی د باور رای او سلب اعتماد ولسی جرګه صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی ځکه رد سو، ځکه چې د قانون لمخي یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یو پوست سرپرست پاته کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یو اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دي، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست پاړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې ونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارچونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګې یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل،
حکومت په خپلو اجراتو کې چې کوم مشکلات سره مخامخ کېږي، قوانین د خپل وضعیت او د خپلو غوښتنو د خپلو امکاناتو سره برابر کړي، دوی تعدیلات راولي، تخنیکي فرمان نه ورکوي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړی، اما که چیرې مشرانو جرګې له خوا نم رد شي، دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
که له یوې خوا ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د هر چارواکي وایي چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروستی فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور و بعد
د هیواد امنیتی شرایط ته په کتو سره او له هغې وروسته چې ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ورنه کړه، جمهور رئیس د دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي، د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ لپاره یې دغه فرمان صادر کړه.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومته یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د ولسمشر ځینې فرمانونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغو فرمانونو له اساسي قانون سره په ټکر کې او یا هم له اساسي قانون سره اړخ نه لګو. په همدې موضوع مو د حقوقي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون له استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې د دغسې فرمانونو ردول په داسې حالاتو کې څه معنا لري؟
دا چې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل سر دوه میاشتو لپاره سرپرست مقرر کړي. دوه میاشتو نه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید د پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخوانی حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جبه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي. دوی په غیاب کې هماغه ده چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه مني. نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رایه ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطر خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتقام اخیستلو مسله یاده کړله. په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتقام واخلي له ولسمشره او دغسې پرېکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستۍ موجودیت باعث د بې امنیتي شوی ده. که دا یو سم وزیر انتخاب چې موږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دی ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو هڅوي چې وضعیت خرابېږي. دا د سرپرستۍ د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل غواړي، اما ملت یې نه غواړي، دي کار نشي
کول. ولسی جرګه یا دغه ځینې فیدبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه، ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرست چې اوس موضوع هم مشکل هم پام دوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی دی، دوی ډیر ښه مدیر ارزولې دي. د دې خبرې ترڅنګ، یعنی د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغه جنگي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کیږي، د قدرت او د اداري خلا رام
رامنځته کیږي. دغه مسله به بل اخر څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دې چې مسله دوی تاکید په دیو کې
خبره ده چې ضربه رسي مګر دا د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کی. دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي او مشرانو جرګه یو ولسی جرګه هر یو ځان خپل وظایف لري او رسالت لري. نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشرانو جرګه دا تایید نه کړي ورته کې بیا هم فیصله نشي کولای توشي ده پاره.
د حقوقي چارو د کارپو او د کابل پانتون د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونی مو د ولسی جرګې د ورستي او پریکړو په اړه چې د ولسمشر زینی تقنینی فرمانونه د دې لپاره چې ګواکې له قانون سره په ټکر کې دي رد کړي او اوریدي.
ازادي رادیو له ورستي او مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په پاریس کې د روسي حملو د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه لزان سره لرلې دي. د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول ځینې کارونکي دغه حمله غندلې او د پاریس له خلکو سره غم راځي ښکاره کړي. د شنبه د شپې د 14 ورځو په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه وژل شوې او 350 نور ټپیان دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو خپلولی شي کوم چې د ورته پیښو کار شي. په پاریس کې د روسي چاودنو په اړه د افغان حکومت ترڅنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې په لیکنو او خپل پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جنډې پر رنگ ورکولو سره له اغیزمنو سره خپل غم راضي شریکه کړې ده. دوی دې کړی چې له ترهګرۍ او انسان وژنې نه کرکه لري. د فیسبوک یو کارونکي همت الله میساخ په خپل فیسبوک باندې کړی چې یو شمیر بنسټپاله بې پوهه مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي. موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو. یما حنیفی د فیسبوک یو بل کارونکي بیا په خپل پاڼه کې کړی چې په افغانستان کې هر ورځ په لږونه کسان وژل کیږي. طارق هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې ورستۍ تروریستي حمله د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدلو لپاره یو ښه فرصت دی. اریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړئ، بیروت ته دعا وکړئ، غتنی ته دعا وکړئ، زابل ته دعا وکړئ، کندوز ته دعا وکړئ، نړۍ ته دعا وکړئ او انسانیت ته دعا وکړئ. او د فیسبوک یو بل کارونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلي چې هغه کسان چې د داعش له خوا په ننګرهار کې ووژل شول د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښول. په پاریس کې له تیرې شنبې د شپې په شاودنو او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند غبرګونونه هم راوپارول. د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازۍ په ویلو سره د غبریدونه په کلکو ټکو سره وخندل. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د انتحاري حملو او چاودنو تر سره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نور نړۍ کې یو غیر انساني عمل دی.
نه تروریستي عمل نه، د هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي بیخي یو نابخشونکی عمل دی. هېڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هېڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم. والا
توریستی اعمال په باره کې داده چې د موږ تقبیه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو. د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته. هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل توریستی کیږي د تقبیه کوو.
افغانان په دې باور دي چې ترهګری پوله او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواښ دی. دوی وایي چې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو لپاره باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه رښتینې هڅې وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو کار نشي.
ومریدل چې په ټولنیزو شبکو کې ځینو افغانانو د پاریس د وروستیو خونړیو حملو په اړه خبرګونونه ښودلي او دغه حملې غندلې دي. اوس به هم غوږ شو چې ځینې نور خلک د دغه حملو په اړه څه وایي او تروریستي عمل څنګه بولي.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر قدرت هر چه دی دغه عملونه چې اوس سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي یو نابخشونکی عمل دی. هېڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هېڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم. والا
زما نظر د توریستي اعمال په باره کې داده چې د موږ تقبیه کوو د عمل او موږ مخالف د عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په فرانسه او له دې هېواده بهر د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوې دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناکه ښودل شوی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې تبه دی. د دغو حملو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، پر فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې چې د جمعې د ورځې ناوخته وشوې، 199 کسان وژل شوي او 352 نور ټپیان دي چې د 99 ټپیانو وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنی حمله کوونکی 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتیکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوې معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغو حملو چې د پاریس د کنسرټونو په یوه تالار، رستورانتونو او د یوه سټډیوم په مخ کې وشوې، له لس میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلی ابدو پر مجلې حملې د دغه ښار آرامي مختل کړې وه. دا لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکې حملې ترسره کوي. په تېره جنوري کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکې حملې کار نه و اخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نورو برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د یو حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورټ موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اتباعو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورټ لرونکي کس د اکتوبر په 3مه د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس راجستر شوی دی. د فرانس ورس په وینا لومړنی پیژندل شوی حمله کوونکی عمر اسماعیل مصطفی د پاریس په لمنه کې په یوه بې وزله سیمه کې دنیا ته راغلی، درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زندان شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې ده سر خوري. د پاریس څارنوال فرانسیوس مولنس وویل مصطفی ته په 2010 کال هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خوا ته مخه کړې وه، هیڅ کله حمله یوې تروریستي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. پولیسو د شنبې په شپه د هغه ورور او پلار هم ونیول. دو حمله کوونکو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزوه چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د یور آسیا د ډلې څیړونکي وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو، البته په پاریس کې د وروستیو خونړیو د حملو په اړه مو د فرانسوي چارواکو د هڅو د ګڼېدو په اړه څرګندونې واورېدې. اوس به هم راشو افغانستان ته. په هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې انتحاري حمله شوې ده. ویل کېږي دغه حمله د ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. دا چې دغه دقیق وخت څه وخت او په چا باندې دا حمله شوې ده، الیاس دایي همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه دی. الیاس دایي د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې دی. مهرباني دایسب.
زه لا جانم دا غم د یو څه شل دي کې مخکې د لشکرګاه شهر د پله د هغه پله چې لشکرګاه شهر د نادانی درنکور مرجه او د نورو ولسوالیو ته رسیدلی دی. زه په ورودي دروازه کې چې شهر تر پرې وځه د ملیان درته په کوم شي کې درم زه خپل د عملیات څخه مخکې هم دلته معلومی دي چې د خارجي ځواکونو یو څنګه د څه جوړ ټال کې او د دې ترڅنګ د افغان ملي اردو د ضربتي کتابو څنګه هم ولاړ دي. او موږ نو معلومات درته ورکړي چې دا د موټر بم حمله ده البته او تر اوسه پر د خارجان د مرجول په اړه د ټیک معلومات نه کو ویل کیږي چې موټربم د لمړي ځل حمله یا برید د بارني یو ځواکونو په موټر باندې تر څو چې په مرجول سره کې څوک د تیر څو ورځې کې د افغان ځواکونو سره د عملیات کې بوخت وو او د هوایي برجن رابر کول د طالبان په څنګه نه پرسته.
بله دای صاحب، یو سبل دغه سیمه کې اوس مثلا د زخمیانو احتمالي زخمیانو د انتقال لپاره هم څه تدابیر نیول شوی؟ موټر شته، امبولانسونه که څنګه دغه سیمه کې؟
موږ ولیدل چې ډېر امبولانسونه راغلل او ځینې مړي وو چې ټپيان انتقال کړل. خو د دې کچنره د کوم څرګندېږي چې په سیمه کې دا مهال د لښکرګاه ښار ته هم خلک ډېر وځي او د ښار څخه د باندې خلک هم تاسو راځي. د دې څنګه کبیر ګوربارو د احتمالي لیدنه چې ما خپل لیدلې د سترګندې چې د مور او ټپانو سره
بله دقیقا د خارې د بهرنیانو تر څنګ چې موټر یو بیجاړ شوی تاسو خبره سوزیدلې ده، همدا مهال نور د ملکیانو موټر هم زیانمن شوی دی. سیمه کې څنګه
موږ نږدې خلک د ملي امنیت ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه او خپل افغان ځواکونه موږ نږدې سیمې ته نه پرېږدي؟ خو چې موږ ګورو یو ټان ګور اخیستی او داسې معلومېږي دغه بهرني ځواکونه دي خو ورته پرې نږدې سیمې ته پټ اسکله ولیکوالی چې دا څوک دي.
د حملې د شدت په اړه عام خلک څه وایي؟ هغلته چې شاهدانو دوی څه وایي چې څه رقم حمله وه او شدیده وه که څنګه؟
د خلکو سره چې موږ ورته کله وایو چې شاوخوا نږدې سیمو ته څه چې ځینې نورو سیمو کې هم څه شی ماته کړي دي د خلکو د کورونو او کلکنانو او
عامله زوره وره. بله په هلمند کې د ازادي روډي خبريال الیاس د کور ودان و مریدل چې د لخرګه خر په لمړی ناحیه کې په ورودی دروازه کې البته د خر چې ځینی مهمه دولتي ودانې حل تشته موټر بم چاودنه شوی چې هدف هم ویل کیږي د بهرنیو پوزیان او موټرو او نور خلکو ته هم پکې مرګجوب لاوختي. خو تر اوسه پوری چارواکي د دقیق مرګجوب لشمیر له خلکو سره نه شریکوي. وخت په افغانستان کې څلور بجې او دیرش دقیقې. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو موټر بم چاودنه شوی تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غوړو په پاریس کې وروستۍ انتحاري حمله وغندله او د دغه سي پیښو د مخنیوي لپاره یا د ټوریزم په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. روختیا وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکرې ناروغۍ له کبله شاوخوا 3000 کسان مړ شوي. د پوهنې وزارت وایي په کابل او دیارلسو نور ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 200,000 درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یو 9 کسیزه ډله نیولې. فرانسوي څېړونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان وژل او تر 350 زیات نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسې کې پرون لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. هوپ پم کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا د ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو په یو سرمشریزه کې سره راغونډ سي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم ابراهیم صافی ته ورکو چې د سپورت نړۍ خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان تکواندو لوبغاړو د تاجکستان په آزادو سیالیو کې شپږ مډالونه وګټل. د تاجکستان په سیالیو کې د افغان ټیم روزونکو احمد رومان اباسینن ازادي رډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو د برونزو مډالونه ګټلې دي. احمد فواد شیرزی، جوهر شاه زخیلوال، عبدالباسط لطیفی، الهام پوپل او عبدالله دلاور هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې د برونزو مډالونه ګټلې دي. د آزادي سیالۍ د منځنۍ اسیا د تکواندو لوبغاړو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نومبر په 14 نیټه پیل شوې دي. په دغو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب اتو لوبغاړو برخه اخیستي و چې افغان روزونکو احمد رومان عباسی ته د غوره روزونکو لقب هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی سبا په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو د فوټبال د غوره لیگ سیالي د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګه رئیس سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې د اته ټیمونه هغه ټیمونه دي چې په خپل جنونو کې اتلولي خپل کړي او په دې سیالي کې به هم غوړه سری انتخاب شي.
دا لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال د نوو دولس کلونو د ټیم لپاره د غوړه لیگ سیالي په لاره چوي او د دې سره سره چې په دې کې د دولس کلونو د ټیم لپاره غوړه سری ټاکل کیږي د فوټبال فدراسیون او د بیلابیل ملي ټیمونو د روزونکو لخوا په هغه لوبغاړو چې ورایتون کې شې استعدادون لري او پیژندل شي او هغوی به د ورسکلونو او ورسکلونو ټیمونو ته دعوت کړي.
د ښاغلي کاظمی په خبره دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي او د روزونکو لخوا به غوره سری انتخاب او د ملي ټیم لپاره به معرفي شي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل اوس به هم راشو د سیمه یو بل راپورته. د سوریې د بحران په حق لا په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مسایل لا هم حل شوي نه دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا بهرنی چارو وزیر لغونډې وروسته د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګری ملتونه په یوې اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازیتوب یې خبره کړې وایي چې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتباره پراخ بنسټه او غیر فرقهیي انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړوي او د اتلسو میاشتو په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي. خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په اکلا سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو. موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یوې ټاکلې نیټه کې وسی. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونځنډیږي.
than a target date of around January 1st.
دیویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربېره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نکېږي. په دې موافقه شوه چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درې دو ضمانت هم وکړي. دیویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق ونه لیدل سو چې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښي کې اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد د رژیم خلاف جګړې سوریې ته د افراطیانو پښه راکش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک کې وي جګړه به ختمه نشي او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنګیږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یا حل د بشار اسد په حق نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنګیږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته. په ویانا کې د سوریې د بحران په حق له د شنبې د ورځې لغونډې یو ورځ مخکې په پاریس کې تروریستي بریدونو چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیسته لږ تر لږه 190 کسه ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه به چې د ترکیې په اناتالیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د تروریزم، د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شل د ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ورسېد. د ترکیې په ساحلي ښار انتالیا کې د دغه سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې دي. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیې ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شی جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیې ته خپل سفر په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشریزه کې د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به د سرمشریزې په څنډه کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په هلمند کې نن له څلور بجو وروسته یوه انتحاري حمله د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالۍ په وردي دروازه کې شوې ده. که څه هم چارواکو د موټر بم د چاودنې په اړه تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو ویل کېږي چې په سیمه کې ځینې موټر ویجاړ شوي دي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې. او د دقیق شمیرو د اوریدلو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. موږ هڅه کوو چې د دغې حملې د تازه جزئیاتو لپاره نور ریپورټونه او خبرونه هم تاسو ته برابر کړو. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوي اذانو خبرونه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. دا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوردونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی، لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې دغه چانو واخلی چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکوشو عزیزانو په هکله معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بېځایه سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په هکله یې معلومات را لېږلي دي. ګرانو دوستانو، په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونه زنده و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 4 2 4 4 5. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوی ورور د ځان پاک ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام را لګړی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی. اصلا د غزنی له ولایته دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلي دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو، السلام علیکم. زه محمد الله ج محمدین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس له ما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي. زه اوس د لشکرګاه په ښار کې، د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچوانی کوم. زما پلار محمدین می یې که زما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو پښته دې شمیره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم. زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمد الله ولدی محمد.
ګران دوستانو، که تاسو د محمد الله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې د ته تلیفون وکړئ، د ده د تلیفون شمیره ده 00 9 3. دا د افغانستان کوډ ده 00 3 8 0 5 9. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00 3 8 0 5 9. تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بي سي دو له ولسوالۍ څخه موږ ته رالېږلی دی. دغه ورور د یو شخص په هکله چې په سړک پروت ده معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بې سودو ولسوالۍ د سراکې نغلو د سراکې نه تاسو سره په تماس کې وروره. دغه هلته یو سپین ږیری سړی چې تقریبا یو میاشتې دلته چا راوسته و او دلته په سراکه کې د سړک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراکې نغلو د سراکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سړک په غاړه باندې پروت دی. او یا د دولتي خلک دي سړي غم خوري، یا د سړي چې څوک بچیان وي کوري پانونی ترزمنی هغه یې راشي د دې سړي ما غم دي خوري. نو دا به مننه وروره دغه پیغام دي موږ زته زره فور کوي. زه فوجین خبرې کوم د سراچې نغلي د سرکې نه او مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا د بي سود ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دوغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاک له چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایي چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډیر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی. خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمون د یو مشر چې دغه لاس کال کېږي ورک شوی دی، پنځه لس کالو شاوخوا کېږي، نیکیجان نومې ستاسو د راډیو نوم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو ورکوشو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه لداد مدین د کندهار ښار د دولسمې ناحیې څخه سره د ټلیفون د لارې وتل یم. زموږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا پنځه دېرش ورځې کېږي چې د چیری د ککړکې له کلي څخه ورور یې جانان نومېږي، د نم عبدالغني دي، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلی دي. د شپې د کوره څخه وتلی دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري نو د ټلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکړي. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درون نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. د ټلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درون نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. هر مسلمان ته که معلومات وي په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو دې تماس ونیسي. خدای په امان.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدالستار دار، زوی نوم محمد شاه، مشهور په امیر خان. دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت څخه نظر کسه وایي د مالګو په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري له موږ سره په دغه شمېرو تمه 0 اویا اته څلوېښت
معلومات.
ازادي راديو اوريدل کارکونکو ته سلامونه او نیکه هوډه وان زه غلام ور د غلام حیدر زوی د ننګرهار د ولایت د بیسود ولسوالۍ د خپرور د کلی خپل پیغام ساتم. زما ورور چې بلال نومیږي عمر تقریبا 14 کاله دی. د پنځم له 14 میاشتې له کوره رئیس له کوره بې درکه شوی. که هر چاته بلال ولد غلام حیدر په اړه معلومات وي د انساني همدردي د مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ټینګه کړي او خپل شخصي ترلاسه کړي. شماره وایم 0 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم 0 8 1 2 0 2 2 9. وسلام. السلام علیکم. بلې احمد شاه یلمن د بریز ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د خاله زوی دی چې مجاهد نومیږي. اصلي نه شرافالدین دی. مجاهد نومیږي. دا یوولس کاله کېږي چې د کوره سند راکړه شوی دی. د ده اعصابو تکلیف درلود. دا یوولس کاله کېږي په هغه چین کې دی. د شلو کالو اوس به یو دېرش کال ته رسېدلی. کور یې ډېر پریشانه دی. مور وروڼه ټول ډېر پریشانه دي. که د ده پاکله یو معلومات وي یا د خلص موږ اواز اوري نو زما سره دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. یو بل ورو چې ما مخکې هم ازادي راډیو ته پیغام خور کړی و زما سره ټلیفون وکړي ول ما په اسلام آباد کښې په یو هسپتال کښې ولیدي. بیا چې ما هر څه ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه بیا هغه نمبر بند و. نو اوس که خپله بیا هغه ورور بیا زما سره ټلیفون کوي په دغه شمېره چې ما سره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 5 5 9 8 15. بیا نمبر درته تکراروم 0 4 8 0 5 5 9 8 15. معلومات سره کې یو لک افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای په امان.
بلی السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی دی ورسه قاری ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر ستړی شوم. کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاری ملا عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي. که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسسته هر مسلمان ته زما ټلیفون شمېره 0 8 5 2 9 8 9. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 8 5 2 9 8 9.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو ځوانه دي دا 14 کاله کېږي چې نادرکه دي. موږ ته هېڅ پته نشته. که دوی کولی شي موږ غږ اوري. یو نوم حضرت محمد د بل ځای ګران محمد دی. نو هر سړی که دا زموږ خبره اورېدلی شي زموږ نمبر دغه دی 0 9 8 6 2 2. وسلام.
السلام علیکم. عبدالحنان مومین یم له ښایسته کندهار څخه. زما یو دا کار زوی دی د غرمې په نامه باندې چې دا 15 ورځې کېږي خپل کور ته نه دي راغلي. که هر څوک د ده په اړه معلومات ولري دغه ټلیفوني شمېره چې زما سره په تماس کې شي 0 8 9 8 0 5 0 8 0 8 1 0 5 0 0. د وخت را کول څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم.
بله السلام علیکم بریالی سهیل د کلل ولایت مرکز اسلام آباد د خارا ما یو د ترور زی دی نجیب په نامه دی دیارلس کاله کېږي چې ورک شوی دی. کچا ته په اړه معلومات دي په دېش میرا دې اړیکه ولي پر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سل څلوېښت څلور اویا شمېر یو ځل بیا تکرارو صفر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سل څلوېښت څلور اویا د خدای په امان.
السلام علیکم زده هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوچنی درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید زما دی وکار دی چې د اجاد الحد زوی دی حیدري په نامه دی درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کړه په شمالي جګړه صفر اووه صفر دوه نوي دوه شپېته شپږ سوه یو اووه زره افغانۍ درته.
ان ما ورو دي نن امر خان دي په مشا مشهور دي درې کال کې زنم نه یې څخه د اسمان څخه نه درک شوې دي چې څو پاله معلومات لري په دغه چې کومش مې لوي زما سره تماس ونیسي موږ داش مې لوي زما سره تماس ونیسي په اړه تاسو سره شپه ته نو سره درو پلوش موږ په غانا نشي زما محمد اسلام.
زما دا پیغام دی زه محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب ته خبرې کوم. زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي د کوره نه درک دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شمېره بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې که هر چا معلومات راکوي یو لاک روپۍ ورته ورکول کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد اکبر کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د شیروان خبر کوم. ما ورور رحمت الله نومېږي دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه دي ما چې نه د مړه او نه د ژوندي درک څخه دی خپله د اعلان اویا او یا بل څوک د پاره معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه شماره یو ځل بیا صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم زما نوم نورعلي دی د هلمند ولایت څخه مې زنګ ولېږئ د کنیانو موسی جان اکا دی یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی اوس نه درکه دی هېڅ معلومات یې موږ نه لرو. هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووایي صفر اووه صفر اووه دوه یو اووه شپږ پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم زه د هلمند ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصر احمد دی زما خورۍ ته دربارۍ نوم یې اته نه کاله کېږي چې ورک دی چې تېر دی زما ځاخه خپل لارې وي او یا د ده تاسې یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه لمبر تماس ونیسي صفر اویا اته شپږ درې صفر اته څلور اووه یو لک روپۍ جایزه ده. السلام علیکم.
الو السلام علیکم ازادي راډیو زما نوم عبدالستار ده زما د زوی نوم دی محمد شاه درې کاله کېږي چې ورک دی د کندهار ولایت د نیمې نویسه چې هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره پر دغو شمېرو تماس ونیسي صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
زما دا کال زوی دی دغه د تخار په جنګو کې د پخوا په وخت کې ورک دی نن څخه جان مې ضروره جان که بندي دی که یادې زما خپل आवाज او یا په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او د زما आवाज او د اوشا کازي څخه جان مې راغ جان ورور دی که د زما आवाज او په دغه لمبر د زما سره اړیکه ونیسي چې پر وسه پر اته و څلور درې و یو شپږ. السلام علیکم.
سلام علیکم زما وزن د کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري دا شپږ کاله تېر چې زموږ فوروک دی هر څه که د پاره معلومات یې دنم دالخان دی موږ یې په دغه شمېره زنګ وایي صفر اووه سوه شپږ دی یو سلو اته ویشت اووه سوه لس شمېره یې زه بیا وایم صفر اووه سوه شپږ دی یو سلو اته ویشت اووه سوه لس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000223481 یو ورې بیا وایم 0000223481 دوه و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 11 15 گران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خپرونې لري.